دا یا هم څټول مواد ته ویل کیږي. البته خالصه ماده ګرانه زکوونکو هغه مواد ته ویل کیږي چې له یو ډول ذرات څخه جوړ شوی وي، او دا چې دوی هغه ثابت ترکیب چې شو وسی د ثابت ترکیب درلودونکي وسی، یعنی دوی چې دی په خپل ترکیب کې باید ثابت وسی. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمیرالی سو، لکه څنګه چې تاسو ځیر سي ورته وګوري. البته ش مثال موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو، اوسپنه خپل چې ته د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دی. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دی. مس ته چې سمبول تاسو ویني چې سی یو د خوړو مالګه ده، چې مالیکولي فرمولې تاسو ویني سوډیم کلورایډ، موږ او تاسو ورته وایي چې ان ای سوډیم سی ال کلورین، دوه نوع مواد سره ځای شوی دی د خوړو مالګو څخه لاسته راغلی ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه هم خپل یو خالصه ماده ده. همداسې نور مثالونه هم ورکولی شي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د خالصې مادې ډولونه پیژنو، چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده. چې هر یو په همدې ترکیب سره موږ او تاسو تعریف کچیرې وګورو، لومړی راځو عنصر پیژنو. عنصر یا ایلیمنت پیژنو چې خپله عنصرونه هغه نوع مواد دي چې دوی چې دي د لومړني هغه لومړني توکي دي چې موږ او تاسو د ژوند چاپیریال شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ او تاسو وایو چې عنصر هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمیرل کیږي یا هم خالص مواد دي، خو دوی چې دي د یو ډول اټومونو، یعنی البته د دوی د مساوي شمیر پروتونونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل، لکه اوسپنه، اوسپنه خپل یو عنصر دی چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوی دی. لکه اکسیجن، اکسیجن هم خپل یو عنصر دی، خالصه ماده ده، د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوی دی. ان پروتونونو شمیر یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ته چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر ده، نیون د چې سمبول په ان ای سره ښودل کیږي، دا ټول عبارت د خالص مواد څخه دي یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دوی چې د خالص مواد او د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوی دي. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، البته یو فلزاتي او یو غیر فلزاتي. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي یا هم فلزاتي دي، عموما د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیروي، او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي د دې اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي ډول سره منځ راځي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې دا ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کېدای شي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري یا هم منځ راشي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګران زده کوونکو په طبیعت کې کېدای شي یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري. چې یو اټومي، البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغه عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کیږي موندل کیږي، او دوه اټومي شکل چې دي دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي موندل کیږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور، چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني، هایدروجن او اکسیجن دوه نوع غازات دي یو له بل سره یوځای کیږي، او په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O ده. زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال، خالصه ماده تعریف او ډولونه نمونه یې ولیکي. دوهم سوال، د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. دریم سوال، عنصر تعریف او د دوه عنصرونو نمونه واخلي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري والاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانوز دکون کو هیله لرم چی طوله بجور روغ او صحت منده بیسته. زه دیانا صالحی تاسو طولو تا دا اتم طولگی دا کیمیا مزمون چلرم لوسته شراغ لست ویم. او هیله لرم چی دل وست رستنی شیبو پوری می ملتیا وکره. گرانوز دا کون کوز موش اوستاسو ننانی روزی درسی موضوع دا کیمیاوی اړیکې چی دا دو دیشم سفی چخه با پیل پش پر دیشم سفی پوری با پای تا ورسیجی. کیمیاوی اړیکې گرانوز دا کون کو کیمیاوی اړیکه ستا ویل کیجی. کیمیاوی اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوه عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوه عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دواړو اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکمه کړي چې دغه اړیکې ته خپله موږ او تاسو یوه کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي. د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپله د اگزوترمیک یوه پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکې وي عبارت د کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا اقل باید 10 کالوري پر مول وي. چې 10 کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې تاسو کیمیاوي اړیکه وپېژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل سوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي. چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه که چیرې د سوډیم کلوراید په مرکب کښې هغه جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده. یعنی د سوډیم کلوراید په مرکب کښې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي یو ځای کیږي یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلوراید په مرکب کښې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملاتو کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم پر وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، یعنی الکترونونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو میل ولري نو دوی کیتونونه جوړوي. یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته سوې ده. د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي. داسې چې سوډیم عنصر یو ویلانسي الکترون لري او کلورین 2 ویلانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ولانسي یا یو ولانسي الکترون د لاس ورکول سره مستحکم او بشپړ شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخیری یا وروستي قشر کې چې یو ولانسي الکترون لري هغه الکترون د لاس ورکړي نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي، سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کې به یې اته الکترون را منځه شي او په همدې حالت کې به په داسې حال کې شي چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې اووه الکترونونه لري یا اووه ولانسي الکترونونه لري، خو د یو الکترون ته اړتیا لري تر څو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو مستحکم شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنځ همدا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم وروستي قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیس یا د اخیستلو مایله پیدا کړ، د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ د اړیکه یوه آیوني اړیکه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي. او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په آزاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کې خپل جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کرښې په سره نشلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کې ویني چې موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په طبیعت کې په آزاد بانه یعنی په یو اټومي بانه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپل منځونو کې یو هایدروجن اټوم او هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول اېږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغه عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې په طبیعت کې په آزاد بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول اېږدي. راځو ګرانو زده کوونکو، د اشتراکي اړیکو ډولونه ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوې دي. اشتراکي اړیکه بیا خپل په درې برخو ویشل شوې ده چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه. یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه اکسیجن عنصر، د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کې داسې چې یو ګونه اشتراکي اړیکه وي او دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي. او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري، او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي. که بیا موږ تاسو د درې کرښو په واسطه سره کولای شو چې وښیو چې دا اړیکه هم کېدلی شي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ، او هم کېدلی شي چې د ایسیتلین په مالیکول کې هم د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو وینئ چې د یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه د یو نوع اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونې او دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو ویله چې هایدروجن په آزاد بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول چې په دې ځای کې تاسو وینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې د هم یو نوع اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره یوځای چې دا دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلفو نوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ تاسو وینو چې اکسیجن د خپلو دوو نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسي تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو. یو ګونې اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي، تر څو کلورین هم اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکسایډ مرکب چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. ګرانو زده کوونکو، تاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می و منه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون اڅلرم لوسته شراغلاست وایم او هیله لرم چې د لوستر ورستنی شیبو پرې می ماتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدرو کاربونونه. دریم څپرکی د یو دیشمې صفې څخه پیل تر پنځه دیشمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدرو کاربونونه، که زه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله یو هایدرو کاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیک هایدرو کاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې د خپل د لانتنی کلمې اوروما څخه اخیستل شوې ده، چې اوروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده، چې خپله د بنزین بړاسونه چې دي هغوی ظاهري دي، د ځیګر، پښتورګو او داسې نورو سرطاني ناروغیو سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي یا هم ځینې اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی په تنباکو کښې هم شتون لري، د زیاتو سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. یو شمیر هایدرو کاربونونه، اروماتیک هایدرو کاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دي، هغوی ډېر د اهمیت وړ دي یا هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دي هغوی څخه دوا جوړولو کښې، په رنګ جوړولو کښې او همدې ترتیب نساجي په صنعت کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وویله چې د مختلفو ځایونو کښې د دې څخه استفاده کیږي، یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین. اسپرین چې د خپله د دردونو د ارامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي. تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د موادو څخه چې دوی دوی په تدریجي ډول سره لاس ترازی د ډبرو سکاره او پټرولیم دي چې هغوی د ډبرو سکاره یا کیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقدیر څخه لاس ترازی. د ډبرو د سکرو کیر چې د هغه خپل تور رنګ مایع ده چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوی دی. که څه هم دوی کچیرې د تجریدي تقدیر څخه یا هم د تجریدي تقدیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، اندراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې وینئ چې دا خپله د بنزین مرکب ده چې بنزین خپله یوه بیرنګه زهري مایع ده، یوه بیرنګه زهري مایع ده چې خپله مخصوص بوی لري چې 80 درجه سانتیګرید کښې دی په ایشیدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حللولو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپله یو اروماتیک هایدروکاربون ده. بنزین چې د کاربونونو شمیر یې 6، د هایدروجنونو شمیر یې هم 6 ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړوونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده. او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدروکاربونونه دي. نو په همدې اساس کوئ که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو، دوی چې دی په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي. کله چې وسوځې ده، موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فورمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فورمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمیرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د 6 کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمیر هم 6 ده او دې مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده چې مالیکولي فورمولونه، ساختماني فورمولونه او موډلونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپله عمومي فورمول د بنزین د دوو کړیو له یوځای کیدو څخه داسې جوړه شوې ده کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي چې مالیکولي او ساختماني فورمول یې موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فورمول ده چې د بنزین د دوو کړیو د یوځای والي څخه چې سوې ده منځ ته راغلې ده. په همدې ترتیب د دوی ترمنځ دا کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل سوي دي او عمومي فورمول یې ده یا مالیکولي فورمول یې ده CH+. هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د اروماتیک مرکباتو د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. لافتالین چې د ګران زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجربې تقدیر څخه د سپین رنګه کریسټلونو په بڼه کولی سو چې لاسته راوړو. داسې چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګریډ یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګریډ کړي په ډېر اسانۍ سره کولی سي چې دوی ویلې شي. او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتیګریډ کړي دوی په جوش راځي یا هم ایشي. او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي. چې دغه مرکب خپله د کووي د لارو له منځه چش کوي وړي. او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دوی څخه چش کېږي استفاده کېږي چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لیرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي. او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېدل یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو چې خپل انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمېرل کېږي یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و چې موږ او تاسو وایي نفتال انتراسین چې د عمومي فرمول سي څلور یعنې د کاربونونو شمېر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمېر یې لس ده چې دی عمومي مالیکولي فرمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یوځای والي څخه منځته راغلي او درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړې ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ د دریو د بنزین د دریو کړیو څخه یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړې ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده یا هایدروکاربون چې ده هغه د ډېر د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمېرل کېږي. او انتراسین چې ده خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کېږي او کارول کېږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی یعنی خپله رنګ نه لري خو د الټراویلټ وړانګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولی سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول سو او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړښت او ساختماني فرمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېږي چې دوی خپله عمومي فرمول یې سي شپږ د هایدروجنو شمېر یې پنځه او په همدې ترتیب سي اچ درې یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکاربونونه دي چې خپله رنګ نه لري. او په همدې ترتیب دوی په اوبو کښې منحل کېدونکې مایع ده چې په اوبو کښې په مکمل ډول سره حلیږي چې موږ او تاسې هغه مالیکولي فرمول وینو. او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقوي جوړښت یا اروماتیک ډول ده چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون تر منځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري او د بنزین د کړي پر اساس منځته راغلي دي. او په همدې ترتیب یوه اړیکه یې د میتایل ګروپ سره او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه کې چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپله د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپېژندل چې کڅه موږ او تاسو ویل اروماتیک هایدروکاربونونو څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کې استفاده کولای شو. یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو ویل خپل عضوي ترکیبونه هم درلودله، چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو له سکرو او نفتو څخه خپل اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله. او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه، په دوی کښې یې بنزین په ژیړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل. او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین او اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زدکون کو هیلی درام چی طول بجور روغ او صحت مند بیاستی. زست تاسو شون که دیانا سلحی و زلیبیا تاسو طولو تا دلسم طولگی پینزلسم لوست تا شراغ لست بایم او هیلی درام چی دلوست رستنی شیبو پر بی منتیا وکره. گرانو زدکون کو زموج آوستا سوننانی و رزی درسی موضوع ده گازا چی ده یوسلو یو پینزو سمی صفحه سخپل تر یوسلو سلور پینزو سمی صفحه پر با دوام ولری. نو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه د مادې هغه درې ګونې حالتونه، جامد حالت، مایع حالت مو ولوستل چې جامد حالت او مایع حالت په مکمل ډول د هغوی عمومي خواص و د هغوی باندې د تودوخې اغیزې موږ او تاسو وویل. نن ورځ موږ او تاسو راځو په ګازاتو باندې بحث کوو چې ګازات څه ډول یوه ماده ده. ګازات یا هم د مادې هغه حالات ویل کیږي چې دوی نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري، ځکه چې د دوی د ذراتو ترمنځ یې هغه د جذب قوه ډیره زیاته ده. او د دوی چې دی تغیر منونکي دي، د ذراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمزورې ده، خو نامنظم حرکت لري او کثافات یې چې دي ډیر لږ دي، یعنې کثافت یې ډیر لږ دی، خو د فشار په مقابل کې دی کېدای سي چې بیرته متراکم سي. رزو ګرانو زده کوونکو د ګازات عمومي خواص ده چې ګازات موږ او تاسو ویل چې نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري. د دوی د تراکم خاصیت چې دی هغه تراکم خاصیت لرونکي ګازات مواد شمیرل کیږي. د ګازاتو د ځانګړتیاو په پام کې نیولو سره موږ او تاسو طبیعي ګازات هم لرو چې طبیعي ګازات یو بل ته سره ورته دي، او دغه ورته والی موږ ته دا امکان راکوي چې موږ او تاسو لومړی باید د دوی د خواصو څخه وروسته په نورو ګازاتو باندې چې ایډیال ګازونه او حقیقي ګازونه دي هغوی لومړی باید موږ او تاسو هغوی وپیژنو. خو اوس دلته موږ او تاسو دا روښانه کوو چې عمومي خپله ګازات چې دي د دوی تراکم خاصیت لرونکي دي، د یوې مادې طبیعي انرژي بلل کیږي. خپله نظراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمه یا کمزوره ده، یا ځینې وختونه وجود نه لري. خو دا ګازات چې دي ځینې یې دا ډول خواص نه لري، ځینې یې کلک او ځینې یې ماتېدونکي نه دي، او د هغوی ترمنځ بیا فاصله یې زیاته دوي. خو د دې هغه متراکم خاصیت موږ او تاسو وویله چې یو د فشار په مقابل کې ډیر کم دي. دا ګازات دي. د دې لپاره چې موږ او تاسو ګازات ښه وپیژنو، څلور مهم نقاط باید موږ او تاسو چې هغه خپله د ازمایښتي قوانینو په اړه هم دي ډیر کومک راسره کوي، چې عبارت لومړی د حجم څخه دي. که چیرې ګازونه ناڅاپه یو ځلې منبسط شي یا هم انبساط شي او خپل اړوند لوښي چې شکړي ډک کړي، دلته د ګازاتو حجم تل د هغوی د لوښي له حجم سره یو شان وي، خو د ګازاتو حجم د اندازه کولو کمیتونه یې باید له نړیوال سیستم سره چې هغه سره سم یو واحد په توګه باید وټاکل شي. نو موږ او تاسو د هغوی لپاره خپله حجم چې د یو اشغال شوې فضا ده د یو جسم په واسطه، دې ته موږ او تاسو حجم وایو. چې موږ او تاسو حجم په وی تور سره ښودلی سو ګرانو زده کوونکو، او حجم خپله د په اس آی سیستم کښې موږ او تاسو کولی سو، یا په نړیوال سیستم کښې په لیټر او ملي لیټر سره اندازه کړو. نو موږ او تاسو وایو چې زموږ یو لیټر حجم مساوي کیږي په 0 ملي لیټر سره، یا هم یو ملي لیټر مو بیا مساوي کیږي په یو سانتي متر مکعب سره، یا یو سانتي متر مکعب مو بیا مساوي کیږي په یو سی سی سره. بیرته یو متر مکعب مو مساوي کیږي په 0 لیټر سره. دا هغه حجم مو چې موږ تاسو ویل چې په راتلونکي ځینې قوانین لرو د اډیال غازاتو چې په هغه کې موږ سره ډیره مرسته کوي. دوه هم فشار دی چې خپل موږ تاسو وایي د سطح پر یو واحد باندې وارد شوی قوه عبارت ده فشار څخه ده، چې پی مساوي کیږي یعنی فشار اف پر اس باندې وارد شوی قوه پر سطح باندې. زموږ یو اتموسفیر فشار ګران زده کوونکو مساوي کیږي په 88 تور سره، یا یو اټوم مو یا یو اتموسفیر مو مساوي کیږي په 88 ملي متر د سیماب سره. چې موږ تاسو کولی شو په دې اساس په ځینو محاسبات کې د فشار په قیمتونه پر دې اساس باندې چې کو محاسبه کو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو هم د تودوخې درجه ده چې دا هم باید په غازاتو کښې د راتلونکي قوانینو کې یو ډېر مهم بلل کیږي، هغه درجه یا د غازاتو تودوخه ده چې خپله د غازاتو تودوخه په عمومي توګه موږ او تاسو کولی شو چې په کالوین سره اندازه کړو، چې بیرته خپله د مطلقه تودوخې په نوم سره هم یادیږي، چې هغه تودوخه مساوي کیږي په تی کې، یعنی درجه د تودوخې درجه ده کالوین مساوي کیږي سانتیګرید یا سلسیوس جمع 273 سره. دا خپله هغه د تودوخې د درجې د اندازه کولو هغه مطلقه تودوخه یا قیمت و. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مادې مقدار لرو، یا د غازي مادې مقدار چې په عمومي توګه د موادو مقدار په مول سره موږ او تاسو اندازه کوو، چې په همدې ترتیب سره په این تور سره ښودل کیږي. خپله د مطلوبې مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي یا اټومي کتلې له ویشلو څخه کیدلی شي، چې د مادې د مولونو مقدار موږ او تاسو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینی، د مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې دا د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې عبارت ده چې څخه دی، عبارت د غازي مادې د مقدار څخه دی، یا هم د مولونو د مقدار څخه دی. چې موږ او تاسو وویل چې د مادې مقدار موږ او تاسو په مول سره اندازه کوو په انتر سره ښیو. ګرانو زده کوونکو، راځو دلته د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د غازاتو لپاره یو څو قوانین وه، چې لومړی قانون د بایل قانون و، چې خپله بایل په 1682 میلادي کال کښې د رابرت بایل او ادام ماریوت په نوم سره یو دوه فرانسوي فزیک پوهان وه، چې یو له بل څخه یې جلا د غازاتو د حجم او فشار ترمنځ یو اړیکه په ثابته تودوخه کې وڅېړل او ترلاسه کړله، چې دوی دا ثابته کړله چې په باید ثابته تودوخه کښې باید په ثابته تودوخه کښې د غازاتو د ټاکلې کچې حجم پر هغوی باندې د وارد شوي فشار سره مستقیماً متناسبه وي. یعنې دا چې کله په تودوخه ثابته اوسي، د غازاتو فشار چې دی حجم سره معقوصه اړیکه لري. یعنې که چیرې موږ او تاسو وایي تودوخه زیاتیږي، نو دوی د غازاتو فشار باید کم سي، او که چیرې تودوخه کمه سي، د غازاتو فشار باید چې سي زیات سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، پی یو وی یو مساوي کیږي په کلوین سره، او دغس په ترتیب سره پی دوه و او وی دوه مساوي په ک دوه سره. چې د دې څه موږ او داسې فورمول لاسته راوړو، چې موږ او تاسو وایو چې پی یو او وی یو مساوي کیږي په پی دوه و وی دوه سره. یعنی د حجم او د فشار ترمنځ رابطه ده، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې ده، هغه دوی چې دی یو له بل سره معقوصا متناسب دي. د یو په زیاتېدو سره یو کمیږي، د بل په کمیدو سره بل زیاتیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې قانون یا په دې مثال باندې یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته مثال لکول شوی دی. وایي یو اډیال غاز د بایل د اندازه کولو په دستګاه کښې شتون لري چې په 625 ملي متر د سیماب فشار کښې دوی د غاز حجم یې 238 ملي لیټره دی. که چیرې فشار یې 825 ملي متر د سیماب ته بدل شي، تاسو یعنی حجم هم ورسره بدلیږي، نو په دې ځای کښې که چیرې تودوخه ثابته اوسي، تودوخه ثابته اوسي، د فشار او د حجم ترمنځ معقوصه رابطه د بایل د قانون پر اساس باندې تاسو څه کوئ محاسبه کوي. اوس نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته قیمتونه راکول شوي دي. هر یو قیمت
په دې ترتیب سره وی یو سل 225 ملي لیټر اپ یو مساوي کیږي په دومره سره فرمول لرو. په عمومي فرمول کې موږ او تاسو چې فرمول لا سره وړي په تیر صفه کې چې پی یو وی یو مساوي کېدل په پی دوه وو وی دوه سره هغه لپاره موږ داسې یو فرمول لرو. نو دې فرمول کې موږ او تاسو څخه وی یو نامعلوم دي، د وی یو د وی دوه د پیدا کولو لپاره وی دوه نامعلوم دي، وی یو کې ماته راکړي د وی دوه د پیدا کولو لپاره. راځو ګران زکوند سے فارمول جوړو چې وی دوه مساوي کیږي وی یو ضرب پی یو تقسیم پر پی دوه سره، یعنی په دوام فشار باندې. نو د هر یو کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وځکو، مشابهاتونه مشابهات سره اختصاریږي. ملي متر د سیما د ملي متر سیما سره اختصار سی، یوازې به ملي لیټر پاتې سی. 200 وصل ویش ضرب پر 450 ویش کې تقسیم پر 800 ویش باندې کله مو تقسیم کړه مساوي کیږي په دومره 180 ملي متر سره. دغه قیمت موږ تاسو له سره راوړي، د هغه قیمت چې موږ تاسو څخه د وی دوه قیمت نامعلوم وو لاسته مو راوړي، دا د چا د قانون پر اساس؟ د بایل د قانون پر اساس. راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ تاسو د بایل قانون وپیژند، راځو د چارلیس قانون پیژنو چې په غازات باندې دلته د تودوخه اغیز راته بیانوي. د چارلیس په نوم سره یو فرانسوي فزیک پوه ګرانو زده کوونکو په 1880 میلادي کال کې د غازات د حجم بدلون د تودوخه په بدلون یعنی په ثابت فشار کې موږ تاسو لپاره مطالعه کړ. خو نوموړی عالم دا ولیدل چې خپل په ثابت فشار کې یعنی کچیر فشار ثابت وساتل سي، نو دلته به که غازاتو ته تودوخه ورکړل شي نو تودوخه به له 0 درجه د سیلسیوس څخه بیا تر 80 درجه د سیلسیوس پورې به بدلیږي. نو د نوموړو غازاتو د حجم بدلونونه خپل یو د بل سره چې دي معادل دي. بیا په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په 1800 او تر 1908 کلونو پورې د ګیلوساک په نوم سره یو بل عالم و چې هغه هم د 40 د غازاتو فهرست پوره کړ، او دا هم موږ او تاسو لپاره وښودل چې په ثابت فشار کې د تودوخې د یوې درجې سانتي ګریډ په زیاتوالي سره د غاز حجم چې د یو پر 200 برخې سره انبساط کوي. خو د 40 او د ګیلوساک دغه د دریو نمونه یوه څېړنه هم موږ او تاسو لپاره بیان کړې وه. خو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس په دې ځای کې موږ او تاسو ویل چې د دوی هغه د غازاتو حجم د تودوخې د درجه سره مستقیمه اړیکه لري، په هغه صورت کې کچیر فشار ثابت وساتل شي. نو پی یا فشار ثابت شو کانسنټ تو وی او یعنی د حجم او تودوخې ترمن دلته مستقیمه اړیکه وجود لري. مستقیمه یعنی د حجم د تودوخې په زیاتېدو سره حجم زیاتیږي او د تودوخې په کمیدو سره حجم کمیږي. وی او تقسیم پر وی دوه مساوي کیږي چې یو تقسیم پر وی دوه سره. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د 40 قانون پر هغه معادله چې لاس سره غلې معادله وه فورمول و پر هغه باندې یو مثال موږ او تاسو لو. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو یو آیډیال ګاز چې 25 درجه د سانتي ګریډ کښې حجم یې 1.8 لیټر درلودونکي وي، که چیرې تودوخه 50 درجه سانتي ګریډ ته بدله شي یا هم تبدیل شي نو د ګاز حجم به څومره وي تاسو یې پیدا کړي. په هغه صورت کې چې پی یا فشار به چې اوسي ثابت اوسي، یعنی که چیرې موږ او تاسو وایي فشار ثابت اوسي د یو ټاکلي مقدار ګاز حجم، نو د هغه ګاز یعنی لومړنۍ تودوخه او که چیرې تودوخه موږ او تاسو په ټی دوه سره وشي او د ګاز حجم په وی دوه او په همدې ترتیب، نو موږ او تاسو یو فرمول لرو چې د دې فرمول پر اساس وی یو مساوي کیږي وی دوه تقسیم پر ټی یو یعنی ای دوا باندې. اوس راځو هر یو قیمت راکول سوی دی ګران زده کوونکو، د وی یو قیمت راکول سوی 1.8 لیټر، د ټی یو قیمت 25 سانتي ګریډ، ټی دوا مساوي کیږي په 50 درجه د سانتي ګریډ یا سیلسیوس. وی دوا نامعلومه دی. د وی دوا د پیدا کولو لپاره ګران زده کوونکو، موږ او تاسو دلته فرمول لرو. په فرمول کې هر یو پر ځای باندې خپله ټاکلي قیمت وزه کو، د هر کمیت پر ځای باندې چې وی دوا یعنی دوام حجم چشته نامعلومه ده، مساوي به سي د ګاز حجم 1.8 لیټره. موږ او تاسو د وی یو پر ځای باندې وزه کړ ضرب 300، دلته موږ او تاسو هغه خپل د دې مخکې چې دلته قیمتونه وزه کو تاسو دلته وګورئ، دلته درجه د سیلسیوس راکول سوې ده. گرانو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو لوست د ارزیابي برخې ته راورسېدو چې په دې ارزیابي کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی په ثابت فشار کښې اووه درجې سانتي ګرید تودوخه کښې یو آډیال ګاز دومره حجم نیولی دی، که چېرې د نوموړي ګاز حجم دومره ته تبدیل شي تاسو تودوخه پیدا کړئ. دوام سوال په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ: 00420031111.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.